ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نه وړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه یو مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو میلمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی. لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف باندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه نه ده لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د ولسمشر مخکنیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور اعلان
کړ د ولسمشر په کندهار کې اعلان کړی چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په کندهار کې وویل تر څو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي اجرایي بڼه نه لري نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق لمینن د ولسترګي په استجوابیه غونډه کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوې. د سرګند کړه چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلي ولمی په خبره افغان ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته تر ډیره تلفات او زیانونه اړولي دي. د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمیز پولیسو یو قماندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیر یار ازادي راډیو ټول چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیر یار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلی لشپژو قدرتو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدلی شي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه ته ورکړ سوی ضرب الاجل پراتلونکو درې ورځو کې پای ته رسیږي. رپورټونه وایي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لری کېدو د نټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال جلی د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
عدد متاعها حوالي 80 جامعة.
دا وایي لږ تر لږه داسې اتیا مسجدونه سته چې له قانوني لارو به په یوه اونۍ کې وتړل سي. دا د تونس د حکومت پرېکړه ده او موږ د کورنیو چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه اونۍ دا فرمان عملي کړي. دغسې مسجدونه په تونس کې نسي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسلوالو کسانو دوه میاشتې وړاندې د تونس په یوه موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشت تنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوبانی شاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوبانی حمله وکړه چې یو سلو اته څلوېښت ملکي کسان پکې ووژل شول. د کوبانی په نښته کې لږ تر لږه شپاړس کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څلور پنځوس تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د ایروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرج سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سړک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس د اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخه وی غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورک شوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تیرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف شپاړس جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنې پیل کړي دي. حسن د نهو نورو هیوادو په هغو پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزای خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت، زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمانای برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته ویل، په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او وویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي، په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبرې بې ګټې او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. د دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تېره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو وار بیا د خرابېدو په لور روانې دي، او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی وو، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسې اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. هیله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروئ او همداراز خپل پیغام مخکې تر دې چې موږ ته راواستوئ یو ځل ولولئ. که ولایت یا سیمه پکې یاده کړئ لا به ښه وي، او که نه لیکئ حد نوم مه هېروئ. ډېر اوریدونکي متاسفانه چې نوم هېروي. د ټلیفون شمېرې هم ستاسو په خدمت کې دي او دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه په یاد www.facebook.com/azadiradio په دې پاڼه یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکو.
بله چشم، برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد و ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین، و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما اسمس بفرستین. پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفا پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونل وستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاره چې ستاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ول وستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅکله پاکستان طرفدار نه دی، ځکه چې پاکستان د روغې طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغې هیڅکله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابت کړی دی. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅکله افغانستان کې جوړ نه غواړي، که هر څومره تعلقات خشي او یا خراب او که وغواړي په یوه اونۍ کې امنیت راوستی شي، ځکه د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او حمایه کیږي د آی اس آی لخوا. دی وایي چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی. تر اوسه پورې یو کس هم د شورا و نه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوریدونکی غلام سرور د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته. اوسنۍ خبرې که غیر رسمي هم دي، کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدلی شي. بل اوریدم کې محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دائمی سوله رامنځته شي. له بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بکنین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان که وعده کردن در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما به حیث آگاه امور سیاسی، روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته. با دلایل، اول دلایل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار را در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه‌های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل میکردن، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که روابط پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی 20 چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست‌های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته میشد با افغانستان و پاکستان و او جنده عملی نمیداشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد میشد در اونجا ببینیم که از هر طرف گروه های تندروی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش میکردن که پیش شرط های صلح همی که باید خارج از افغانستان برای او تغییرات در قانون اساسی افغانستان بیه و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده میشد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیرانی ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحیل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخبارات اطلاعاتی در بین پاکستان افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ازت منم
مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین ده که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهال ده ور نداشته، اما و ایره هم باید بدان هر دو نظام که منافع مشترک را پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی‌کنم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله، در ازیت مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان د ولسی جرګې غړی، بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. ښاغلی افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، هم د ټلیفون له لارې لرو. افراسیاب خټک صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي، لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغو دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې، ولیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز د خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاري کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2014 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي، مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوجد کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره د ولۍ او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوي دي، نو دا خبرې ترې وځه کړې دي چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبرې ترې خو الوی چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په جمی کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا دې په اوړي کې یو ځلې بیا وینې تویدنه او په لویه کچه باندې جګړه هلته کېږي. نو افغانستان کې زه خلک نه ګرمومه چې هغوی سوالونه کوي، ځکه چې هغوی وایي چې د جنګ په اور کې ولاړ خلک چې دي هغوی څنګه باور وکړي چې هغوی ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوي دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بیخي کرخه نه راکېږي جګړهوارو ته، هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کیدی شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها یکقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زبر داشا نو کوم چې خو خوشبینی خو به طبعا هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړئ، عمل کې ګامونه اوچت کړئ. خبره خو ډیره شوې، لفظ ډیر ویل شو، حرف ډیر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسه چې شغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی وو، د هغې وخت نه د خبرې ښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما ارزو کړو دا دې ځلې جګړه سودا جګړه افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي، د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دا خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. مالکه چې ما ارزو کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعده وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرښې را کاږلو وخت دی. د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات په کار دی چې موږ ته معلومه شي چې کفلان کی نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تشې خبرې بوي او رسمي خبرې په کار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده.
بله.
نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېره مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوز یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر دیرشو کالونه روان دی او دیرش کاله نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه خشې بل نشته دی. کومه ګوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی او ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي یا څوک د هغوی انتظار تر قیامته پورې کېدای شي. هېڅ قیمتي ځانونه له لاسه ځي لګیا دي. افغانستان کې چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې ترلاسه راوړي دي، دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې مینځ راغلي چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په دې چې داس قسم ته تعلیمونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار نه شي یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفدارۍ لپاره بېخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان صدراعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وی چې د افغانستان دښمنان دی پاکستان دښمنان دی نو هغې د شبېتول وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سه به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطکویی که خطک سه در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتاً جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سویو خبر اډیر پډاټ کوله شما وغداد شي پاکستان کی دی سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامل دي چې باید په افغانستان کې سولر شي، باید پاکستان په خورا داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او قاطع ګامونه چتی په افغانستان کې سولې لپاره. پاکستان کې سیاسي وندونو اکثریت نظر داري، نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی. سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي، مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان، دغسې نیشن ورځپاڼې دي انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي، هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله او سوله کومک وکړي. نو د عام افکارو هدا پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي، چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې هم افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خپرېږي، او پاکستان کې دا زموږ ولیدل کور شوی دی. د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد، نو پاکستان ته خپله هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځنې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامی های پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستند در پاکستان مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازند که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستن، دستزنی های را دخالت های سریع را در ناامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظریاتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ هایی بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوار وارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنا و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل حل بکنن، و یا یکی که از این جزره ای کار نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی و پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلند رتبه پاکستان داشتن، از تعهداتشان این را برگرفتن که یک التماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد، که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبت از او را نداریم. ما یکی از او مواد همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان ده که برای فعل لانه هایشان مشهودی در کویته، در پاکستان، در کراچی هستن، اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال و بعد مدت 7-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره، مثال عبدالغنی برادر و همسالشان، اونها را نتونستن که اونا در نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را داره در اینجا تعقیب بکنن، و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان، فکر میکنم که احزاب سیاسی گروهای تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخص نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنند. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتند که تا این حال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود دارد. گاهی هم میشه که اونا دست به جان یک دیگر میاندازن، درگیر میشن در بین خودشان، و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن. حتی خونپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان هم در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میدیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی اوس ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو پیلیږي، د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له و بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او اته د دقیقې شپې ترشنه آسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو اوریدونکو نو بټې په 0999235340 او هم 0923255 ټلیفون راوکه. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم سرمن سید.
و علیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوئ.
دا پکې ولایت نه میاړي کې ولې دا خپل نظر یو خپل کوفن په دې شان باندې مطرح کوم چې سروان دې څه وکړي چې زموږ په سیمه کې یو سره وو دې بیا د وزور رمبل راغله.
بله ګوره، یو شیدم فکری چې د کوکنار په موضوع په دې سات کې خبرې نه کوو، په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې کوم سروان دې څه وکړي چې وخت
راغی. یو دقیقه مهرباني. متاسفانه آواز بوده، تلفن آغازو خراب شو، فکر کنم دست زای است چه باد دی.
بله لطفاً دوباره زنگ بزنین، فکر میکنم شما تلفنتون مشکل تکنیکی داره، لطفاً دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین، صدایتون درست شنیدن نمیشد. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب،
دغه کوم خبره چې اوس د موضوع څنګه اول، السلام علیکم و ټول مېلمنو ته
او اوریدونکو ته کور دی ودان.
د هلمند څخه عبد الله اسحاقی خبره کوم.
مهرباني کوی صاحب،
دغه کوم کیسې چې و شروع دي ټول د مرورو خبره ده چې و د پاکستان څخه څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي. اولین دغه موږ کوم امسایګان چې دي، امسایه ممالک چې دي، دا کومې خبرې دوی کوي؟ را ولاړېږي په یو لاس کښې ډانګوي، په بل لاس کښې قرآن وي. پر یو لاس باندې ما ته غل راست وي چې وایي ستا کور ته غل دغله ته وایي چې ورته داسې کار وکړه داسې کار وکړه، پر بل لاس باندې دوی ما ته خبر راکوي وایي غل درغی وهیا. نو په دغه ځای زموږ سر نه خلاصېږي. دا یوه خبره وه. زموږ درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ دي، په ټولو کښې درد سر شروع دی، په ټولو کښې درد سر شروع دی. که سم زه درته واخلم انشاءالله حنیس به نه سم چې داسې ورځ نشته چې په دې هره ولسوالۍ کښې یوه ورځ یو دوه درې اقلن پنځه نفره د دواړو طرفو څخه ډبې نه ځي. آیا دا د چا د طرفه څخه ځي؟ دغه د چا زوی مري، د چا اولاد مري، د اشرف غني زوی نه مري، د محمد عمر زوی نه مري، ټول غریب خلک مري، عاجزه خلک مري، بوږې خلک مري. دا یوه خبره ده. دوه ما تر مخه موضوع ته ډېره دروازه ما وټکوله، د کوکنارو د سمو د کوم زهریات چې پاشه کېږي دغه موضوع ته مې ډېره دروازه وټکوله، لار مې پیدا نه کړله. نو اوس مهرباني غواړم لنډه دغه خبره پر هغه درته وکړم.
یوه جمله لرئ؟ مهرباني، خیر ده که سم وخت تېر دی، خو یوه جمله کولی شئ ووایاست؟ مهرباني.
ما مثلا څوارلس جریبه ځکه ما په غنمو کرلې وه، د دغه تاریاکو د اشاته څخه دې وکړله شپږ خورواره غنم چې اتلس ګونۍ امبار مې ورکړی وي. شپږ خورواره غنم چې نن زه تاریاکو نه کړم، شپږ خورواره غنم زه پر ډوډۍ ورکړم، پر کالي یې ورکړم، پر کساد یې ورکړم، پر دوا یې ورکړم، پر کومه نتیجه یې ورکړم. ټوله کیسې زما دغه رقم دي چې درختې مې خرابې شوې، اولادونه مې مریضان دي. دا اوس ما ته په کور کښې مریض پروت دی، قسم په خدای که زه د مریض روپۍ لرم چې پرته مریض یې ورکړم. دغه د دوی د ستاسې د دواړو
دا پیغام ورسېدو. سلامت اوسې، ډېره مننه کور ودن. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
خپله پوځیانو بورته ویلې، بس صرف جامې به بدلې وې، ویل چې افغانستان کښې جهاد وکوي، په افغانستان کښې جوماتونه باندې څنګه کېدلی چې خټک سره زموږ داسې خبرې کوي. بالکل افغانستان پاکستان افغانستان غواړي چې دوستي شي، پاکستان نه شي. موږ سره دا پکار ده چې څه رقم ته کار چې موږ سره کوي څوک ته خبره نه شي. افغانستان د افغانستان حکومت چې ده دا ډېره ضعیفه ده. هم خلک چې دي تلیکین وکړه چې دا نوي ځوانان ته وایي موږ به ټول ځوانه په شهیدان کښې د خپلې خاورې د باکو پاکستان باندې ورسو. دا زما نظر. السلام علیکم.
بله سر، تشکر از تماستان، زنده باشین. چشم برای تلفن هایتان هستیم. شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
سلام به شما هم.
تاریخ حمدالله یم، د هلمند څخه خبره کوم. د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده. وروره، د پاکستان دا خبرې چې دي دا اوس هم ناکې دي، بې ځایه خبرې دي چې دی د افغانستان د سولې دپاره کار کوي یا زمینه مساعدوي. اوس عملا په پاکستان کښې په کوټ کښې څو ورځې مخکې زه وم، د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي، په تېرخ یې په زوره، او دا راز د جنګل کیمپ چې دی د مهاجرو د کیمپو څخه خلک په زوره راباچي وجنګ چې تشویق کوي. هلته عملا هم د افغانستان د جنګ چېزولو دپاره کار دوی شروع کړی دي. او دلته د بل طرفه څه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کوي چې موږ د سولې دپاره خبرې برابروو. دا هسې خوشې وخت دی پر افغانانو تېروي، از افغانستان پر حکومت تیری ده از ما نظر
شد شکر نظرتان را شنیدیم. خب یک شنم دیده گرم باشن صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو. سلام علیکم، بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم رو.
و علیکم السلام.
رو ناصرین دو کنال نمیت زنگ آده
مهربانی که ویسیم
رنده او که دو پاکستان و دو افغانستان داگه خبری دی کان دو پاکستان نلما و رو رو ریدی لجمخ کیجی دو پاکستان چاسی گوند منا تو خلق واری دو افغانستان که امن بریشی من که دلتا پخبول سرگو بینو بکنال و نورستان که دکم طالبان زخمی کیجی پاکستان که دو پاوجی برو فن جاگه تادادی کیجی دیدا چاسی گوند منا چا امن واری جنگ سو پیدا که دا لنجه سو پیدا که دا غمیل برم دا پختان دا
بله البته دوی اشاره و چه یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي او در سیاسي ګوندونه حکومت هم دي سیاسي ګوندونو په لاس کې دي لیکن اشاره فکر کوم چې پوځ او استخباراتو ته پر هل لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل که بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي همدارس د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې چې کوم پیغامونه تاسو راستولیدي دا به اوس ولولو بیا به ملمنو ته ورشو الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی به ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کړي.
چند پیام را که شنونده ها فرستادن می خوانیم. پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان می خواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد. عبدالرزاق صاحب زاده از رنگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد. خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی‌روحیه و به اراده بسازد، چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد. و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند.
بله او یوش مردو را آوریدون که بیلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لیکلیدی البته دی هلمند لگرم سیر و لسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوی او د افغانستان په خرابی پسیده دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی. محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي، باید افغانان پخپله خپل غم وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي، نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار و نباسی. اسماعیل هلمند لیکلی وای سل پسله که پاکستان سوله نغواری، دی وای چه طالبان سوله غواری پاکستانی نپریشدی، زکر چه پاکستان غواری چه افغانان دیورند بومنی. لطول آوریدون که منن ساسی نور پیغامون به هم روستا ولولو. مولوی سیب تا ورزو. مولوی سیب عبدالرحمن رحمانی دا افغانستان دا ولسی جرگی قره. مولوی سیب تاسی دی آوریدون که نظرون هم واریدل، دوی وی چه مختلف نظرون دی، زینو ویل چه یعنی دی پاکستان سیاسی گندونه او خلق دی غشتون که دی چه افغانستان سره دی پاکستان اړیکی شیوی او په افغانستان که سوله راشی، لیکن په پاکستان کې ځینې نور نغواړي چې په افغانستان کې سوله وي. د موږ دی واوریدون کې پښتانه د افراسیاب خټک خوه، خو متاسفانه شاغل خټک نور په دې خبرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر باز هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن، حتی یکی از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن. پاکستان برای مهار کردن اونا برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصد نداشته و یا یکی عجز داشته. عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از را مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیاشون همیشه چند گانه بودن، یک بمب و چند هوا در پاکستان داره فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف اگرانا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان را به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینید که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان، اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباع پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبسهای افغانستان وجود داره ببینید که اتباع پاکستانی هستند. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشتر در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتباع پاکستانی بودن. این سیاست چندگانه پاکستان از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه القاعده را کیا در پاکستان جا دادن؟ سر او ببینید که چند سال متواتر سر خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از اینکه از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهداتی را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین المللی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی. اما این که این منافع یک جهته طلب می شدن، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان بر افغانستان می کردن سود بردن. ولی ایتو هم نمی شه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. آنی اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صلح میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدماتی داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت کم است،
هر دو کشور روشن باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوایم، وقت کم است. بعضی ها
فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنن. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادن که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه ای که به مقام های پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده و ای مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرین؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود، ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشن، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار هستین که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
خب جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایطی را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینیم که اکثرا نظام هایی که ثابت هستند، نظام هایی که ثابت هستند از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری او هیچ وقت متضرر نیست، اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان در جنگ استخباراتی فکر میکنم بان هم ما
مولوی صاحب رحمانی متاسفانه نور وخت نلرو. سلامت اوسئ. کور ودان د ولسی جرګې غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی همدارس له ښاغلي افراسیاب خټک څخه مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د روژې ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مفتی صاحب عتیق‌الله خالد را سره ناست دی، له دوی سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژې تی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي نو د ژبې د لاس او د یا د خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دینه نه ده چې موږ او تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ او تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده. هر هغه غیر مشروع عمل چې الله تبارک و تعالی حرام کړی ده، دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسو د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد ده چې انسان هر هغه عمل چې د خدای پاک په نس باندې ناروا ده، دغه نه د لاس پرې وینځي او هغه د تر سره نه کی.
دا اوس د سي پزینو ساهو کې د سړي دل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وجل کېږي، چاودنه کېږي، پیښه کېږي، په دې اړه ستاسو نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې د موږ ورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويوم مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته، بيلكم حقنا سيداي بيلري، بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني. دا داس مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي يوك جوندور په برخه کی اغل مرگ نو ساتي. دا وای داس مثال لري لكد طول انسانيت ته سي جوندور کړي. او بل یو د قران کریم سریع آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. یو څوک راجکس بی ګناه او بل مسلمان وزنی، دې لپاره الله تبارک وتعالى 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان په دوزخ پور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده، دا په دوزخ کې اوسېږي خالدن فيها، همیشه به په دې کې اوسېږي. په دې باره کې به د موږ علماء او مسلک ته د سیاره دا به تر ډیره وخت پورې شيږي کې څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه، د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه، د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظيما، او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډیر لوی عذاب تیار کړی دی. نو دا 15 قسمه ګنا عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک و تعالی تیار کړی دي چې هغه د رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي. نو دا افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې موږ مسلمانونه دي چې هغه دین نه دي خبر، هغه اسلام نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه دي خبر، هغه یو مسلمان دی ویني د تویول نه دي خبر. نبی علی صلوات و سلام سره کله وفات کیده، د حجۃ الوداع په ورځ باندې نبی علی صلوات و سلام موږ ته کوم پیغام پرې خایده؟ وای کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده. د مسلمان وینه تو یول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزتی او رسول د بل مسلمان لپاره دا حرام ده. نو افسوس سره باید دا وای چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لار په لندوره ته وای ورسته.
د خلاصون لار ک ته پان سبد درته وایم. اول دا د سمګو تاسو باید د دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوی کو، په قران باندې باید ځان پوی کو، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په سیرت باندې موږ ځان پوی کو، د صحابه کرامو په تعلیمات باندې باید موږ ځان پوی کو، او دویم دا موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره له عمله دا باید په مکه موجود وي. اول دا د سدیدې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسولیت لري، د علماو خاصتا د علماو مسولیت په دې باره کې دادا چې دوی باید خلق خبر کی، خلق له دین نه خبر کی، هر دغه ډله چې دوی د خپل پاکونیز باندې کوم مسولیت لري دوی مسولیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، اې دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شین کنټرول کی.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه دی؟ روژې د میاشتې مبارکې میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير صلح يتخو بأر وقك الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غد خير توبة وأدي كوالي إلات أو سبب غد هذا سبديك دي مسلمان وينت ويدلس دا بنديك أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب هذا
أو منان
خير السلام.